वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د کال 2023 د جنوري د میاشتې شلمنې ته ده په دې سارانی نیم ساعته خبری خبرونه کې د تزه نصر الله خان هرکلی وایم لومړی د مهمو خبرونو سرټکی د امریکای نو منتخب صدر جو بایدن به نن د شروع یا چهارشنبه په ورځ د خپل څوکۍ سوګند ورته کوي بلخوا په پاکستان کې د مخالفو ګوندونو ائتلاف پاکستان ډیموکراټیک موومنټ له اړخه پاکستان د ټاکنو کمیشن کې د تحریک انصاف پر ضد د بهر ملکی فنډونو د مقدمې پر پریکړه کې پر ضد د الیکشن کمیشن مخې ته احتجاج کړی او د الیکشن کمیشن څخه یې د مقدمې د سمدستي پریکړې او د عمران خان نااهله ګرځولو غوښتنه کړې او د ملک وزیر اعظم عمران خان په داسې حال کې نن د جنوبي وزیرستان سفر کوي چې د دغې سیمې نه د قامی اسمبلی غړی علي وزیر په جیل کې دی او ورسره په سیرمه په بل قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې پی ډی ایم د نامنۍ هدفي وجنو او د کومې بدې پیښې وروسته د عامو خلکو زورولو پر ضد شټر ډاون هړتال اعلان کړی سرټکی تاسو واوریدل وزو د خبرونو تفصیل ده امریکای منتخب صدر جو بایدن او د هغه مرستیالا کمالا هیرس د سوګند تر مراسمو یو ورځ وړاندې هغه سده پاسا سلور لکه امریکایانو ته په یو غونډه کې درناوی وړاندې کړ کم چې په تیر څه کم یو کال موده کې له کرونا وایرس مړ شوې دي دغه مراسم د نهه یا سه شنبه په ورځ د واشنگتن ډی سی په لینکن میموریل کې ترسره شول خاغلی جو بایدن او میرمن هیرس ویلی چې په خپل لومړنیو کارونو کې به د کرونا وایرس پر ضد مبارزه شامل وي چې وايي هدف یې د خپل واکمنۍ په لومړیو سلو ورځو کې 100 میلیونه یا 10 کروڑ کسانو ته ویکسین ورکول او له کرونا ځپلو سره اقتصادي مرستې کول دي یاد دی وی کرونا وایرس په امریکا کې د 400 لک زیات خلک وجلی او د 2 کروڑ او 1 لک زیات یې ناروغ کړي په امریکا کې تر اوسه څه د پاسه 12 میلیونه کسانو ته له لومړیو 2 خوراکونو څخه لومړی یې ورکړل شوی دی ټاکلې شوې چې نن د شروع یا چهارشنبه په ورځ به جو بایدن د امریکې شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه سوګند پورته کوي د امریکې امنیتي چارواکي وایي د نننۍ غونډې او د سوګند د مراسمو لپاره یې کلک احتیاطي ګامونه اخیستي او په واشنگټن ډی سي کې د اف بی آی او د نېشنل ګارډ 25 زره کسان په امنیت ساتلو ګمارلی دی د دفاع وزیر کرستوفر میلر په یو بیان کې ویلي که څه هم موږ د داخلي خطر په اړه څه استخباراتي اشارې نه دي ترلاسه کړې خو موږ به د پایتخت واشنگټن ډی سي د امنیت په ټینګښت کې هیڅ کمی رانولو د یادونې وړ ده چې ولسمشر ټرمپ د امریکې د تاریخ په 13 کلونو کې لومړنی صدر دی چې د نوي ټاکل شوي ولسمشر د سوګند په مراسمو کې به ګډون نه کوي او د جنوري پر 6 به سحر په فلوریډا ایالت کې خپل کور ته ستنېږي خو مرستیال صدر مایک پینس د سوګند په مراسمو کې د ګډون اراده کړې ده او په پاکستان کې د حکومت مخالف ګوندونو ائتلاف پاکستان ډیموکراټیک موومنټ له اړخه د پاکستان د ټاکنو کمیشن کې د تحریک انصاف په ضد د بهر ملکی فنډونو د مقدمه په پریکړه کې پر ضد د الیکشن کمیشن مخې ته احتجاج کړي او د الیکشن کمیشن څخه د مقدمه د سمدستي پریکړې او د عمران خان د نااهله ګرځولو غوښتنه کړي بل پلو ته حکومتي وزیرانو دغه احتجاج ناکام بللې حکومت پیډي امته د اسلام آباد په حساس سیمه کې د احتجاج اجازه ورکړې و خدای ورته هم ویلی وو چې قانون په لاس کې اخستونکو په ضد به عملیات کوي او د ملک وزیر اعظم عمران خان په داسې حال کې نن د جنوبي وزیرستان سفر کوي چې ورسره په سیرمه یو بل قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې پی ټی ایم د نامنۍ هدفي وجنو او د کومې بدې پیښې وروسته د عامو خلکو زورولو پر ضد شټر ډاون هړتال اعلان کړی د پاکستان تحریک انصاف فعالین وایي عمران خان به ترقیاتي پروژې اعلان کړي خو سیمه ییز خلک وایي اول دې تیر شوي ژمنې پوره کړي نو بیا دې نوي اعلان کوي د یادونې وړ ده چې د دغه سیمې نه د قومي اسمبلی غړی علي وزیر په کراچۍ کې په جیل کې بند دی او د ډیرا اسماعیل خان عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ ډاکټر سید عالم مسید په سفاري ضمانت ټانک پولیسو ته سپارلې. د ټانک پولیسو ایس پی انویسټیګیشن تجمل خان وایي چې ډاکټر سید عالم ورته د ریاست خلاف بغاوت په دوو مقدمو کې مطلوبه وو، خو د ډاکټر سید عالم یو وکیل اسد عزیز د پی ډی ایم غړو خلاف مقدمې ناقانونه ګرځوي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
صف امریکا ډیو ریډیو دی. نن د شروع یا چهارشنبه په ورځ د جنوري پر شلمه نیټه د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې مراسم تر سره کیږي چې د امنیت لپاره غیر معمولی تدابیر نیول شوی دی. چارواکي وایي د امریکا ملي ګارد 15,000 غړي د کانګرس ودانۍ ګیر چاپیره ګمارل شوی دی. د امریکا منتخب صدر جو بایدن په داسې حال کې سوګند پورته کوي چې په امریکا کې د کرونا وایرس له وجې د مرګونو شمیره د 400,000 نه غوښته. په دې اړه درته نور تفصیل د ډیوا همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د امریکا منتخب صدر جو بایدن او د هغه مرستیاله کاملا هیرس باندې نن د خپلې څوکۍ سوګندونه پورته کوي. دا په داسې حال کې چې په پایتخت واشنگتن ډی سي کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړی شوی دي. پوزي سیکرټر راین مکارتي اسوسییټډ پریس ته ویلي دي چې د او نورو مشرانو د کوم غواښ په اړه شواهد نه دي لیدلي او تر اوسه پورې د ګارد د غړو په کتنه کې هم څه نه دي ښکاره شوي. مکارتي ویل چې موږ په دوامداره توګه د دې بهیر کتنه کوو او هر یو کستا په دویم او دریم ځل ګورو چې څوک د دغه موخې لپاره ګمارل شوی دي. خو مکارتي ویل چې داسې استخباراتي راپورونه دي چې لا بهر څخه ځینې ډلې لپرانست مراسمو څخه د مخه وسلوال لارینو نه برابروي. پر امنیتي چارو تر هغه وروسته لا زیات غور کیږي چې د پرانست مراسمو څخه دوه اونۍ مخکې د تلونکو ولسمشر ډونالد ټرمپ په زرګونو پلویانو د کانګرس په ودانۍ باندې برید وکړ. اوس د کانګرس د ودانۍ شاوخوا کلک امنیت نیول شوی. کانګرس ته په پرتو لارو باندې ازغن تارونه لګول شوی او چارواکو نېشنل مال تړلې او په واشنگتن ډی سی کې د میټرو اډې هم بندي کړې دي. همدارنګه د واشنگتن او د ورجینیا ترمنز پروت پل هم بند شوی دی او په زرګونو پولیس او د نېشنل ګارد سرتیری په سیمه کې ځای پر ځای کړی شوی دی. د شته امنیتی اندېښنو سره سم بایدن پلان لري چې د پرانستې مراسم په خپل ځای او پټاکل شوی نیټه ترسره کړي. د بایدن پر راتلونکو اداره کې د اړیکو د څانګې مشرې کیتی بایدن فیل ای بی سی ته ویلې دي چې زمونږ پلان او تمه دا ده چې منتخب ولسمشر بایدن بل خپل کورنۍ سره یو ځای د جنوري په شلمه نیټه د کانګرس د ودانۍ لوی دي زیغالې ته پر بایبل باندې لاس کړي. هغه زیاته کړه چې د بایدن ډله د امریکا په استخباراتي ادارې او خپل شریکانو باندې بش پړ باور لري چې د یو کال راهسي د پرانستې د مراسمو د خوندي ساتلو لپاره کار کړي. د امریکا په تاریخ کې په یو سل شپېته کلن دستور پر خلاف باندې د امریکا صدر ډونالد ټرمپ ویلي دي چې د سوګند په مراسمو کې به ګډون نه کوي. دا په داسې حال کې چې په تیرو ټولو مراسمو کې تلونکي ولسمشر یا صدرانو په دغه دستورو کې ګډون کړی دی چې په پرامن توګه باندې د واک منتقلي څرګند کړي. خود صدر ډونالد ټرمپ مرستیال صدر مایک پینس په دغه مراسمو کې برخه اخلي. ټرمپ دغه مراسمو کې د ګډون پر ځای د شروع یا چهارشنبه په سهار یعنی نن له سپینې ماڼۍ څخه د سری قالینی له مراسمو سره په ایر فورس 1 الوتکه کې خپل تفریحي ځای فلوریدا ته روانيږي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadivanews.com. هیر یې نه کړئ.
په امریکا کې د نومبر 3 منټي انتخابات ګټلو نو وروسته د امریکا نو منتخب صدر جو بایدن به نن د امریکې شپږ سلويختم صدر په توګه حلف پورته کوي. جو بایدن څوک دی، عمر یې څومره دی، او د کم وخت نه په سیاست کې دی او په کومو کومو حدو باندې پاتې شوی دی؟ په دې اړه درته نور تفصیل د ډیوا همکارا سمینه احسن وړاندې کوي.
د انتخاباتو د غیر یقیني نتایجو څلور ورځې پس جو بایدن دا اعلان وکړو.
د کام خلکو خپل خوښه وښودله او موږ یې کامیاب کړو.
که څه هم صدر ډونالډ ټرمپ په نتایجو سوالونه اوچتولو کار جاری ساتلی او خپلو پلویانو ته وینا هم کړي چې ښکاري داسې په نتیجه کې پلویان په کانګرس ورمات شول، کانګرس وسته یو قلعه شکل ورکوي او د حلف پورته کولو سټیج د لیدونکو نه ډیر لري دی. په واشنگتن ډی سي کې د نېشنل ګارډز 15,000 عسکر هم پر ځای دي. د صدر جوړېدو نه مخکې ډونالډ ټرمپ چې یو کاروبار کوونکی وو، جو بایدن د هغې په مقابله کې یو تجربه لرونکی سیاستدان دی.
زه ډېره واضحه خبره کول غواړم، زه پوهیږم چې حکومت څنګه کار کوي.
بایدن قریبا 50 کاله په حکومتي څوکو کار کړی. هغه د براک اوباما په صدارت کې 2 ځله د هغه نائب صدر هم وو. د دې نه وړاندې هم د ډیلاویر ووټرانو شپږ ځله هغه د امریکا سینټ ته منتخب کړی. په لومړي ځل انتخاباتو کې برخه اخیستو نه میاش پس د ګاډي په یو حادثه کې د هغه ښځه او ماشوم لور مړه شو او دوه زامن سخت زخمیان شو. هغه وخت په هر ورځ بایدن چې یو سینیټر وو، یو نیمه ګینټه په ټرین د واشنگتن نه ډیلاویر ته سفر کوو چې خپل زامنو ته د شپې ځان ورسوي. د ویلمنگټن ریل سټیشن ته د هغه نوم هم ورکړی شوی. دو زلا د هغه د مزغو د شریانونو اپریشن هم شوه او د 2015 کې چې کله هغه نائب صدر وو، ځوان زوی د مزغو کانسر د لاسه مړ شوه. بایدن د خپلې دویمې خزي جیل بایدن چې د کالج یو پروفیسور ده سره د ډیلاویر په ویلمنگټن کې اوسېږي. د اویا زره آبادۍ دغه ښار اوس د نوې منتخب صدر کور دی. د ګام کاروانونه او عسکر اوس د ښار په لارو کوڅو کې ښکاري. بک سیمپر د دې ښار یو پخوانی اوسیدونکی دی.
له دوی سره هیڅ نه دی ودرېدلی. دا هم په یو وخت کې په دې هر څه پوهېدلو سره د احساس محسوسولو او د زغم څخه د کار اخیستو خبره ده.
د ښار خلک بایرن ته د خپلې علاقې خلک وای چې ملک شیکس او چیز سټیکس به خوښو. د هغه یو زوړ ملګری باب باید د هغه د 1918 یو گاډي په حق لوي.
هغه یو زړه کورویټ گاډي اخستو چې په شهر کې به پکې ګرځېدی. دغه گاډي چلول خوش وو.
او وس د امریکا د تاریخ تر ټولو لوی عمر صدر د اته اویا کالو په عمر کې د یو سخت سیاسي چیلنج لپاره ځان تیار کړی دی چې یو تقسیم شوی قوم د آینده په سفر روان کی.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اورېدې شئ.
د ویب پاڼې پته ده
www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږه پرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001
02-2-0-5-0-3.
اطلاف پاکستان ډیموکراټک موومنت لړخه د پاکستان د ټاکنو کمیشن کې د تحریک انصاف په ضد د بهر ملکی فندونو د مقدمه په پریکړه کې پرزنډ د الیکشن کمیشن مخې ته احتجاج کړي او د الیکشن کمیشن څخه د مقدمه د سمدستي پریکړه او د عمران خان د نااهله ګرځولو غوښتنه کړي. بل پلو ته حکومتي وزیرانو دغه احتجاج ناکام بللې. د پی ڈی ایم د احتجاج په اړه درته نور تفصیل مراسل د اسلام آباد څخه د ډیوا خبریاله رابعه پیر وړاندې کوي.
د مخالفو ګوندونو ائتلاف پاکستان ډیموکراټیک موومنت د تحریک انصاف بهرنی فندونو په ضد د الیکشن کمیشن مخې ته احتجاج کړی او د الیکشن کمیشن څخه د شپږو کلو راهیسې د ځنډ ښکار د مقدمې سمدستي پریکړې او د عمران خان نائل ګرځولو غوښتنه کړې ده. د مسلم لیگ نواز ډلی مشر مریم نواز ته احتجاجي مظاهرې سره وینا کې وویل عمران خان درویشت اکاؤنٹس نیول سوی دیم په هواد کی آئین او انصاف نستا د پاکستان تاریخ تر ټولو لوی فراڈ تحریک انصاف فارن فنڈنگ مقدمه ده. مریم نواز ویل نواز شریف په ضد مقدمه په څو ورځو کې ختم کړی سي خو د عمران خان په ضد د شپږو کلو راهیسې د رواني مقدمه په ضد یوازې پلټنې روانې دي. دوی تور ولګوو چې د اسرائیل او هندوستان له اړخه تحریک انصاف فنڈنگ سوی دي چې پر ایجنټونو اچول کیږي. دوی پښتنې رابرسېره کړلې چې ورته ودی شودل سی عمران خان واکې راوستونکې صادق او امین ګرځوونکې او د هغه هر غلطي پټونکې ایجنټس څوک دي. مریم نواز وویل ایجنټس شاتوي خود الیکشن کمیشن پشان ادارې مختوي او دغه ادارې هم د دې هرڅه برابر سیموار دي. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن خپل وینا کې ویل
الیکشن کمیشن نہ تو منصفانہ انتخابات کرا سکی اور طاقتور اداروں نے انتخابات پر قبضہ کیا.
بے وسا الیکشن کمیشن منصفانہ ٹھاکنے نسی کولی او طاقتور ادارو پر ٹھاکنو قبضہ کھڑیم نتیجے جوڑی کھڑی او پر کامیا یو دا سکس روستلی چی ور سرا نہ خود حکومت او نہ اقتصاد چلولو او نہ سیاست کولو اہلیت دی. مولانا فضل الرحمن تور ولگو چی نا اہل کس مخیتا دا روستو سبب دا دی چی طاقتوری ادارے دا دوی شاته حکومت وکڑی سیم. دا دغا احتجاجی جلسے سرا دا پی ڈی ایم نور مشرانو هم ویناگانی وکڑی. آفتاب خان شیرپا وویل تحریک انصاف خلا کھڑے او خپل اکاؤنٹ پټ کړي چې له سبب دی د آئند آرٹیکل دشپیتم او درشپیتم لاندې نااهل وګرځول سی. د بلوچستان نیشنل ګوند مشر اختر منګل وویل کچری د غیر ملکی فنډونو دغه معاملہ بلوچستان یا کشنی صوبو یا ویډلی وای نو پرې به د غداری تورونه لګول سی وای. بل پلو ته مخالفو ګوندونو له دغه بیانونو په عکس العمل کې د وفاقي وزیرانو لاړه هم مطبوعاتي غونډه وسوه. وفاقي وزیر فواد چودھری وویل شریف کورنۍ کرپشن ته د هنر رنگ ورکړی. پنجاب دا اعلی وزیر مرستیالی فردوسا شکاوان وویل چې مریم نواز ته به هم الیکشن کمیشن کې خپل د فنډونو په اړه جواب ورکول وی. حکومت مخالفو ګوندونو ته د اسلام آباد حساس سیمه کې د احتجاج کولو اجازه ورکړې خو ورسره د کورونو چارو وزیر شیخ رشید ویلی کچری قانون په لاس کې واخستل سو نو په ضد به عملیات کوي. الیکشن کمیشن کې د تحریک انصاف د حکومت په ضد د بهرنۍ هیوادونو څخه راتلونکي دغه فنډونو مقدمه کال 2014 کې شروع کړې سوی وه چې د شپږو کلو وروسته یې هم پریکړه تر اوسه نه ده اورول سوې. د مقدمې تر مخه تحریک انصاف حکومت د مشکوک او غیر قانوني لارې څخه فنډونه راغونډ کړي چې تحریک انصاف یې انکار کوي او وایي چې ټوله فنډونه په قانوني توګه ترلاسه کړې سوي دي. مخالف ګوندونه تور لګوي چې دغه فنډونه کال 2018 کې ټاکنو کې د درغلۍ دپاره کارول سوي. دوی د الیکشن کمیشن څخه کال 2018 د ټاکنو په اړه د پلټنو غوښتنه هم کړې. رابیا پیر، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
دا واشنگٹن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه دا که موبایل فون، آی پیڈ یا کمپیوٹر در سروی نو وی او اے ڈیوا پا انٹرنیٹ هم کتلے او اوری دیشے da www.voadivanews.com here in Akai.
وایس اف امریکا ډی و ریډیو د نیم ساعته خبری خبرونه لا دوام لري. وخت شوه نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې چې وړاندې کوونکی د زموږ همکار مختار خلیل.
ایشیا ټایمز په تازه غنا کې د پاکستان د یو نامتو صحافی او لیکوال اف ام شکیل یو تفصیلی معلوماتي رپورت خور شوه دی. د رپورت سرخط ته پاکستان څنګه د سرو زرو د لټون په سودا کې شپږ ارب ډالر تاوان وکړ. اف ایم شکیل د خپل رپورٹ په شروع کې لیکلي دي چې د برټش ورجن آیلند یو عدالت حکم کړی دی چې په نیویارک کې د پی آئی اے د ملکیتی روزویلټ نومي هوټل او پیرس کې د سکرایب نومي هوټل د مالیت تخمینه دی ولګولی شي. عدالت دا حکم د آسٹریلیا او د چیلی د معدنیاتو د لټون د شریکی کمپنۍ په حق کې د عالمی بینک د سالسی عدالت د فیصلې نه پس جاری کړی دی. ایشیا ٹائمز لکھی چې د کال 2019 په جولای کې د سرمایه کارۍ د تنادو د فیصله کولو بین الاقوامی مرکز د آسٹریلیا او د چیلی د معدنیاتو د لټون ٹیتیان کاپر کمپنۍ سره د کړې لوزنامې نه درستو کېدو په سر پاکستان 15.9 کروڑ ڈالر جرمانه کړی دی. مضمون زیاتی چې د بلوچستان د چاغی غرونو پر ریکوډک سیمه کې د سرو زرو او د تانبې پریمانه ذخیرې موجودې دي. د ریکوډک په باره کې ویل کیږي چې د ریکوډک د تانبې او د سرو زرو ذخیرې په دنیا کې د ټولو نه د زیاتو درنو ذخیرو په شمار کې په 5م نمبر راځي. د ریکوډک درنګونو نه د تانبې د کلیزه پیداوار تخمینه 2 لک ټنه او د سرو زرو د پیداوار اندازه 2.5 لک اونسا لګولی شوې ده. د آسٹریلیا او د چیلی شریکی کمپنۍ خپل یو تخمینه کې ویلي دي چې د ریکوډک د تانبې د درنګونو نه راایستون کې تانبې نه کلیزه 1.4 ارب ڈالر او د سرو زرو نه 2.5 ارب ڈالر منافع ترلاسه کېدی شي. مضمون لیکي چې د معدنیاتو دغه خارجي کمپنۍ د سیړنې په خپل رپورٹ کې لیکلي دي چې ریکوډک نه تانبا او سره زر تر 500 کال پورې راوستې کېدی شي چې مالیت 200 ارب ڈالرو ته رسیدی شي. خو د آزادو ادارو تخمینه ده چې دید رنګونو نه د 500 ارب ڈالرو نه زیاته منافع ترلاسه کېدی شي. ایشیا ٹائمز پن مضمون کی نور لکھی چې د آسٹریلیا او د چیلی شریکی کمپنۍ د کال 2019 په نومبر کې د پاکستان ستر عدالت کې عرضی کړی و چې د عالمی بینک د سالسه د عدالت فیصله لی عملی کی. خو د پاکستان د هغه وخت حاکمانو د فیصلې د عملی کولو په ځای د دې فیصلې د ځنډولو کوشش کړی و. مضمون نور لکھی چې د ٹیتیان د خارجی کمپنۍ په ویب پاڼه لیکلی شوې دي چې د پاکستان په ناخلار صوبه بلوچستان کې د ریکوډک د تانبې او د سرو زرو د درنګونو د عالمی معیار مطابق د کنستو او د تعمیر په کار کمپنۍ د 3.5 ارب ڈالرو اخراجاتو تخمینه لګولی وه. په دې کې کمپنۍ تر اوسه پورې 2 کروڑ ڈالر خرچ کړي دي. په کال 1998 کې پاکستان سره شوې لوزنامه کې پاکستان متعلقه کمپنۍ لا ریکوډک نه تر 500 کارو پورې د تانبې او د سرو زرو راایستو اختیار ورکړی و. خو د کال 2011 په نومبر کې د بلوچستان د معدنیاتو د لټون حکومتي ادارې ریکوډک کې د ټیتیان کمپنۍ د معدنیاتو د لټون حقوق په دې دلیل ختم کړ چې کمپنۍ دا ټیکا د بدعنوانو او ځینو خلکو ته د رشوتونو ورکولو په بنیاد اخیستې ده. د حکومت دعوه وه چې ملکي ماهرانو د ټیتیان د تانبې د لټون د کمپنۍ د شونیوالي په رپورټ هم عدم تصدیق ښکاره کړې ده او الزام یې لګولی دی چې په دې رپورټ کې حقایق نه دي بیان شوي. ایشیا ټایمز لیکي چې د آسټریلیا د معدنیاتو د لټون کمپنۍ رومبے خو سالیسی عدالت ته په کال 2012 کې د پاکستان د معدنیاتو د لټون د سرکاري محکمې د فیصلې خلاف د سالسه کولو خواست کړی و. خو د عالمی بینک د سالسه عدالت په کال 2019 کې د پاکستان خلاف فیصله وکړه او دې پسې په کال 2019 کې پاکستان باندې د 1000 ڈالرو جرمانه ولګوله. خو د پاکستان عدالتونه دې مقدمې ته په جدا نظر ګوري. د پاکستان سپریم کورټ په کال 2014 کې د چاغی د معدنیاتو د لټون شریک لوزنامه غیر قانونه ګرځولی ده ځکه چې دغه لوزنامه د پاکستان د قوانینو پر ضد وه. د سپریم کورټ د 3 ججانو یو عدالت د هغه وخت د چیف جسټس افتخار محمد چودھری په مشرۍ کې خارجي کمپنۍ سره شوې لوزنامه غیر قانونه وګرځوله. د چیف جسټس افتخار چودھری د فیصلې نه 3 میاشتې پس د جسټس افتخار چودھری زوی ډاکټر ارسلان چودھری د بلوچستان د سرمایه کارۍ د بورډ چیئرمین ولګولی شو. ډاکټر ارسلان د پیشي لحاظ سره ډاکټرو خود ته د سرمایه کارۍ په حواله د یوې ډېرې زړه راښکون کې ریکارډک منسوبي اختیارات اوس پارلې شو. دغه وخت د پاکستان پیپلز پارټي او لوی مشر سید نوید قمر چې د قومي اسمبلی د پبلک اکاونټس کمیټې مشر هم ایشیا ټایمز ته ویلي وو، زما یقین دی چې خارجي کمپنو سره په شوي لوزنامه کې یا د دې د عمل درآمد په معاملې کې څه نقصونه نشته. خلانجتنا هغه وخت جوړ شو کله چې سپریم کورټ په دې معاملې کې راودانګل او د غیر قانونه وګرځول. اف ام شکیل د خپل ریپورت په اخیر کې لیکي چې د تجزیانګارانو او د مبصرانو داوا ده چې د پاکستان سیاسي او فوجي مفاد پرستو ټولي د ریکارډک په معاملې کې حقایق د عوامو نه پټ ساتلي دي، او دا حال نوې چې د سالسي عدالت د فیصلې د لاسه د پاکستان خزانه تر روان دومره درون تاوان د چا د لاسه وشو.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پانی پتہ دا voa.divanews.com. کغواړی زمون پروگرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره دا 001-202-205-003.
پاکستان وزیر اعظم عمران خان په داسې حال کې د جنوبی وزیرستان سفر کوي چې ورسره په سیرما په یو بل قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې پی ټی ایم د نامنۍ هدفي وجنو او د کومې بدې پیښې وروسته د عامو خلکو زورولو پر ضد شټر ډاون هړتال اعلان کړي. د پی ټی آی فعالین وایي عمران خان به ترقیاتي پروژې اعلان کړي، خو سیمه ییز خلک وایي اول دې تیر شوې ژمنې پوره کړي بیا دې نور اعلانونه کوي. په دې اړه درته نور تفصیل د سیمینار د ډیوا خبريال عدنان بیٹنې وړاندې کوي.
د ملک وزیر اعظم عمران خان په داسې حال نن د جنوبي وزیرستان سفر کوي چې ورسره په یو بل قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې په بشپړ ډول د ناامنۍ هدفي وژنو او د عامو خلکو د زورولو پر ضد شټر ډاون یا کاربندیز اعلان شوی. په صوبای پارلمان کې پاکستان تحریک انصاف جنوبی وزیرستان څخه منتخب شوی غړی نصر الله وزیر وایي وزیر اعظم بړومبی مولوی خان سره او بیا به د ضلع مرکز وانه سفر کوي چېرته به چې ځایي مشرانو سره ویني او د کامیاب ځوانانو پروګرام پرانست سره به یو شمېر نورې ترقیاتي پروژې هم اعلانوي.
دوی د کامیاب نوجوان پروګرام په دغه باندې لکه دوی افتتاح کی مونږ ایکسپیکټ کوو چې راځي ډېر ښه نور اعلانات به هم کوي. بلکې د ټول نغټه دیرینه مسله د جنوبی وزیرستان چې کم لګیا ده چې دا به دوه ضلعو کې به ملانم کوي.
وزیر اعظم عمران خان جنوبی وزیرستان سفر په داسې حال کوي چې ورسره په سیرما یو بل قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا په سیمه کې د ناامنۍ هدفي وژنو او د کومې بدې پیښې وروسته د عامو خلکو د زورولو پر ضد په بشپړ ډول شټر ډاون یا کاربندیز اعلان شوی. د شمالي وزیرستان د قومي پارلمان منتخب شوی غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر محسن داوړ وویل تر زرو اصل عملیات وروسته ورې بیا په سیمه کې ناامنۍ سیوا شوی او په ورسته تازه پېښه کې یو ډاکټر په هدفي برید کې وژل شوی دی. هغه ویل دوی غوښتنه کوي چې د ناامنۍ مخه ونیولای شي او په دغه پېښه کې ککړ کسان د قانون منګولو تر اوسترای شي او د کومې بلې پېښې وروسته د امنیتي سرتیرو لخوا په عامو خلکو تشدد کولو زورولو او گرفتارولو لړۍ دی ودرولای شي. محسن داوړ ویل د سیمه ټول کاروباري مرکزونه او تاګ راتګ لارې به د احتجاج په توګه تړل شوی وي.
په دې سپینوام کې چې کومه واقع شوه ده زمونږ مرګره چې کومه غي او چت کړه او وسر وسر د کور کورته اور ورکړ او بیا په دې مورز ورکلی دغه کورې بیا په بمل زولم ا کور چې دی په بمل زولو هغه کې بیا وسره په غون کې یو بل مشوم ختم ګل هغه پاک رسیدل دي. دغه شانته زمونږ د تخیل ملګری چې کوم دي د خړک مرو د ډوګي مسجد هغه باندې بیا فوج طرف نه تا دړکی ورکول کیږي په باندې تشدد کیږي هغه نشه نختی کارډون اخلي په یزام مرتال کوي. او د
عمران خان وزیر اعظم چوکۍ تر لاسه کیدو وروسته جنوبی وزیرستان ته د دویم سفر دی. تیر سفر د وکاله وړاندې په کال 2009 اپریل په میاشت کې خړې وو چې پکښې په جنوبی وزیرستان کې یو د جنکو او یو حلقانو کالج او 10 کیلومتره سړکونه جوړولو سره موبایل سرویس او انټرنیټ په ځای کولو ژمنه هم خړې وو. خود سیمه او آزاد خبريال فاروق مسعود وای خلک ترې هلي ساتي چې اول د شوی اجمنه په ځای کړی. هغه ویل په سیمه کې تر ټولو لوی ستونزه امنی او بیا تر عملیات وروسته د خلکو آباد کاری ده او باید وزیر اعظم دې ته هم پام وګرځوي.
خلکو امید وی چې دوی به په دغه ټولو غشو دوی سره به سمرسته وشي او ترقیاتي منصوبو اعلانونه وشي. خو بدقسمتي دا ده چې دلته 10-13 عمران خان اعلانونه کړي وو په جنوبي وزیرستان کې، د سړکونو اعلانونه هم کړي وو. هغه دوره دوه کاله پوره کیږي خو اوس پر هغه روډونو چې دی هغه خلکو نه ولیدل.
د یادونه ده چې سیمه د کاوی پارلمان منتخب شوی غړی علي وزیر په کراچۍ کې په زندان کې بندي فاندي او په هغه تور دي چې د ریاست او ریاستي ادارو پر ضد ایوی ولسی غونډه ته خبرې کړې دي. خو دوه ورځې وړاندې په واړه سیمه کې ایوالویا ولسی غونډه شوې وه او د سیمه خلکو ویلو علي وزیر گرفتاری د سیمه خلکو د رئیس بقا وای دي. د سیمه پولیس وای د وزیر اعظم عمران خان سفر لپاره سکیورټی مکمله تیاری نیول شوې ده. دا دی هم یادوي چې په خپل جنوبي وزیرستان سګملای سیمه کې سیمه ایز خلک د ناامنۍ او د بنیادي اسانتیاو د نشتوالي پر ضد له تیر دوه اونیو راسي په احتجاجي پارلات ناشتي. عدنان بیټنای وی او ای ډیوا
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا جیوخ پرونی اوریدئ.